السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داده شه ملگری ملتنا زمان فنظر که هاییست؟
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلخ ساسي قرباني د طالبان حکومت د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي تباندي یو کال کېږي چې د خلکو د شخصي ټلیفونونو د ثبت او رجستر پروسه یې پیل کړې ده. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی د جون په 14 پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې دا ټلیفونونه د کورنۍ و چار وزارت اړونده په انتک ریاست کې په پرمختللی الکترونیکی سیستم کې ثبت او رجستر کیږي. غلی قنی د دې کار موخه د ګرځنده ټلیفونونو ساتنه او خوندیتوب یاد کړی دی. خو آیا تاسو په دغه پروسه کې خپل شخصي موبایل ثبت او رجستر کړئ کنه؟ کله مو چې موبایل رجستر کوو هلته له تاسو څه ډول معلومات خوښتل شوي دي؟ په هغه فورمه کې چې د طالبانو حکومت لا جزئیات نه دی ورکړي او نه دی خبرې کړي له تاسو څه ډول معلومات خوښتل شوي دي او آیا تاسو په دغه معلوماتو باندې لاسلیک کوئ او کنه؟ اندېښنه لري چې په دې ثبت سره به مو حکومت شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او کنه؟ کولای شئ چې نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې راته زنګ ووهئ او دغه پوښتنې را سره ځواب کړئ. له دې سربیره ده چې دغه موبایلونه څنګه ثبت او رجستر کیږي، امکانات شته او که نشته چې د طالبانو حکومت په کمې امکاناتو دغه موبایلونه ثبت او رجستر کړي، څه ډول ثبت کیږي؟ که څه هم د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي خو نن موږ میلمانه لرو، له دوی وپوښتو چې د موبایلونو د ثبت او رجستر پروسه څنګه مخې ته ځي. بخپرونه کې را سره د پوهنتون پوخانی استاد د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې پوخانی ټیم لیډر او امیر چوس مهال په جرمني کې د ټکنالوژي او نوښت په برخه کې څیړون کړي، رحیم الله سمندر او د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسدی. تاسو دواړه خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې کا سمندر صاحب، تاسو ته راشم، د طالبانو حکومت ویلي دي چې یو کال کېږي دوی د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي، خو دغه خبره څو ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو حکومت خبره کړه. له دې وړاندې د یاره څخه کار نه ویلي، تاسو راته وایست د ټلیفون یا د خلکو د شخصي ټلیفونونو ثبت او رجستر پروسه څنګه ده؟
ډیره مننه تاسو ته، د تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مننه چې بلنه مو راکړه. په لومړي قدم کې باید ووایم چې د ټلیفون یا موبایل رجستریشن یا ثبت او د سیم کارتونو رجستریشن ترمنځ باید تفکیک وشي. په تیرو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارو او اړوند وزارتونو په دې برخه کې کوښښ کړی و چې سیم کارتونه باید ثبت او رجستر شي. اما دا چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، ګرځنده موبایل د ثبت یا رجستریشن پروسه پیل شوې ده. د ما په نظر دا د تخنیکي اړخه یو دوه جدا یا متفاوت کارونه دي. چېو د سیم کارت ثبتول دي او دوهم هم د موبایل ثبت یا رجستر کېدل. په ټوله کې ویلای شم چې د سیم کارت رجستریشن په نړۍ کې، د نړۍ په نورو هیوادونو کې، د مخابراتو او د ارتباطاتو د نړیوالې پالیسۍ او همدارنګه د هیوادونو په ملي پالیسیو په رڼا کې د دولتونو یا د مربوطه نظامونو مسؤلیت دی، تر څو د جرایم د مخنیوي په خاطر همدارنګه د په هیواد کې د موبایل یا د سیم کارت او یا همدارنګه د انټرنیټ کې کارونکو د ډیټا یا معلوماتو د اندازې په مخه باندې سیم کارتونه راجستر کړي. همدارنګه شاید ډیر نور عوامل هم وجود ولري، اما د موبایل رجستریشن د سیم کارت له رجستریشن سره یو جدا یا متفاوته موضوع ده. هغه هم د تخنیکي لحاظه هر موبایل چې په نړیواله سطح باندې تولیدي یا جوړیږي، هغه موبایل د IMEI په نوم باندې، یعنی په ساده توګه که موږ وایو چې یو سریال نمبر دی، د هغه د طریقه هم هغه معلومات مربوطه مخابراتي شرکت سره وجود لري. په ټوله کې دا چې د موبایل رجستریشن مخې څه دي یا د کارونکو نه کومه معلومات یا هغه ډیټا راټولیږي، نو هغه بستونه دي چې هغه په پالیسۍ او هغه پورې اړه لري. مننه.
کوربدان تاسو بیرته راوګرځم. جمیل باسط هم سره د باسط صاحب تاسو ستړي مې شیخ پرونی ته بخیر راغلی. دغه په ټوله کې مخکې سمندر سبیا دونه وکړه چې پر هیواد کې د ټکنالوژي او هغه مخابراتي ریاستونه یا کمی برخې چې په دې برخه کې کار کوي اتمن دوی دا پالیسیانه جوړي. خو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي تاسو په افغانستان کې کار کړی دی پاترا اداره کې اتمن د ټکنالوژي وزارت سبا مله نږدې نه پاتې شوي یاستئ. دغه کار څوک کولای شي او دغه پروسه څنګه مخکې ته ځي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ډیره زیاته مننه. لومړی خو سمندر صاحب ته او تاسو سلامونه وړاندې کوم او دویم قدم کې مننه له ازادي راډیو څخه چې ډیره مهمه موضوع راپورته کړله. رښتیا هم دا مسله لنن څخه او یا میاشت دوه څخه نه ده شروع. زه چې کوم ټولنې سره تړاو لرم او ارتباطات لرم دا پروسه د داخله وزارت شروع کړې و تقریبا یو نیم کال څخه پاسه هغه وخت کې مونږ ته دا اپروچ هم شو چې د لپاره یو مناسب سیستم جوړ کړل شي او بیا په دې برخه چې څنګه امپلیمنټیشن پیلان شروع دی او څنګه په کاري وروسته براشم. لومړی په دې موضوع غواړم ټیکنیکل خبره وکم چې موبایل رېجستریشن څه معنا. دا کار زمونږ په گاوند کې پاکستان هم کوي، دا کار په گاوند کې ایران هم کوي او یوازینی زمونږ هیواد په دې منځ کې داسې ده چې متاسفانه دا کار نه په جمهوریت کې کېده او اوس هم په صحیح طریقې سره نه کېږي. دا یو کوچنی دعوه ده پیلان دا راځم چې څنګه دعوه ده پاغې به هم خبره کوو. موبایل رېجستریشن او څنګه سمندر ته ویلې د سیم کارت رېجستریشن او د موبایل تو جلا خبرې دي. سیم کارتونه په تذکرو باندې رېجستر کیږي، هغه پروسه هم اوس په شته اداره کې روانه ده، پاغې هم که ضرورت ورڼا به واچو. او دویمه د موبایلونو هغه سیټونه یا هغه ټلیفونونه چې زمونږ په لاس کې دي د دې رېجستریشن عموما په نړۍ کې د IMEI واسطه سره کېږي، انټرنیشنل موبایل اکوپمنټ آیډینټیټیز چې ورته وایي. هر موبایل زمونږ تاسې یو خاص 15 عددي نمبر لري چې په هغه باندې پیژندل کېږي. جمع سنور معلوماتي مونږ ورته په تخنیکی سلام میتا ډیټا ورته وایو، یاد دي د علي یاد دغه موبایل یاد د ډیوایس پاکله معلومات چې هغه کې مهمه برخه IMEI دا ورپسې د موبایل موډل او سایز او نور اسپیکټس هم موجود دي. عموما په نړۍ کې د موبایلونو رېجستریشن د IMEI په واسطه سره کېږي چې یوې د CEIR په نامه سنټرل اکوپمنټ آیډینټیټی رېجستریشن یو سیستم دی چې هغه په نړیوال سټنډرډ برابر خلک امپلیمنټ کوي. او بلې د لوکل ډیټا بیسونو په واسطه یا د لوکل ډیټا بیسونو جوړول دی او په هغه کې په خپل خپله د IMEI رېجستریشن دی او د هغه ثبت کول دي. دغه کار ته موبایل رېجستریشن وایي. زما د معلوماتو په اساس فعلاً په افغانستان کې دغه طریقه کاریږي. یو لوکل ډیټا بیس ډیزاین شوی، ډیولپ شوی دی ډیر ساده شکل سره او د قومندانۍ لخوا، مختلفو قومندانۍ لخوا په ولایاتو کې فورمیت توزیع شوی دی د موبایل دکاندارانو. هغه دکاندارانو چې د شاروالۍ سره ثبت او رجستر دي هغه ته یو فورم ورکول کیږي چې هغه موبایلونه چې شته اوس در سره دي یا یې خرڅوي او یا یې اخلي. د دې موډل نوم، کمپنۍ، برانډ، جمع IMEI به ته ماته په دې فورمه کې لیکي. بیا دوه دا فورمې راټولې د معلومات او یو سیستم ډیولپ کړی دی په هغه کې انټر کوي، ډیټا انټری کوي. کوم چې ډیر مینوال طریقه ده او افیشنسی ډیره زیاته کمه ده. دا چې موبایل رېجستریشن ته موږ ولې ضرورت لرو یا د یو ملت په توګه یا د یو ټولنې په توګه دا هم مهمه خبره ده. کاشکې پخوا نظام دا کار ترسره کړی وای. خو اوس هم یو ضرورت ده، مهم ضرورت دی د جنایي پیښو انویسټیګیشن کې ډیر پدک خوري چې کوم دیوال لري.
خاله بس مدلته یو پښتنه پیدا شو کله چې له دکاندار نه وغوښتل کیږي چې تاسو دغه موبایلونه شلري یا خرڅوي یا اخلي دا باید راجستر کړئ دغه موبایل ټول جزئیات ولیکي. د کورنۍ چارو وزارت ویان په خپل اکسپانې لیکلی دی چې د دغه ثبت راجستر په پایله کې څو تنه غله نیولې دي. کله چې موږ بیا د جرایمو موضوع ته راځو دا په دې معنی چې غل نیسو، موبایل ور نه اخلو او کوم کس چې خاوند دغه ته وړو. دغه ځکه بیا د جزئیات چې یو کس پورې وزه موبایل مربوطیږي یا نه هغه کارون کوي دغه جزئیات چیرته لیکل کیږي؟
اگزاکټلی همدا مسله مهمه ده چې دوه کوم خبره کوي دا کار په خپل ذات کې یو درست کار دی. ما درته وویل چې ډیر خلکو دا کار امپلیمنٹ کړی دی او دوه مهم وجه لوجه دا امپلیمنٹ کیږي. لومړی دا چې د غلاو او جنایي پیښو د انویسټیګیشن لپاره، دویم نظامونه د ټریکینګ لپاره استعمالوي، د یو چا پیدا کول، د یو چا ټریکینګ کوي، د یو چا په څارلو کې د موبایل رجسټریشن پکاريږي. دوه فعلان چې کوم خبره کړي هغه دا ده چې دوی د جنایي پیښو او د غلاو د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړی دی. د همدې خبر پر بنا باندې زه باید یو بل څه تخنیکی هم اضافه کړم چې متاسفانه په نړۍ کې د ایمیانو بدلول پاکستان کې ډیر زیات تر سره کیږي. په هند کې دا 2040 کې د ویوو موبایل د 2500 موبایلونه په یو ایمی باندې پیدا شول، یو موډل، یو سایز، یو معلومات، ای سیم ایمی نمبر. یعنی فرض کا په افغانستان کې لږ دکانداران تا ته یو نو معلومات درکې، ته خو نشي ویریفای کولای چې دا د کوم موبایل مربوط کیږي. دغه فراډ هم تر سره کیدل شي په دې کې په ایمی رجسٹریشن کې. وو څه واقع په افغانستان کې زما په اند ډېر زیاتې کمی واقع دي، او هغه فعلا هغه خلک چې جرمونه کوي هغه ته د علم لا نشته دی چې زما ایمی ټریکیږي چې کزي دوباره فعال کوم. او دا واقع داسې مندي چې وو څه شاوخه وو څه څومره یاد کړی دی کورنۍ وزارت چې دا دی غلط دونی ولي کیدلې چې یو چا دی موبایل پټ کړی وسیږي په بل چا دی خرڅ کړی وي، او هغه کس نیول شوی وي لاغې څخه موبایل اخیستل شوی خاوند ورکل شوی وي. یعنی دا هم غلطه احصایه ده چې تو وایې ما وسوه یا څه د پاسه وسوه کسان یا د جرایمو مخنیوی کړی نه، بلکې تا دا ایډینټیفای کړی دي. او دا دی له وجې شوی دي چې پیلان د دې کار لپاره د غلو سره یا جنایي کسانو سره کس چې دا واقع کوي د غیلم نشته دی. که واقع شنو دا ګوند پاکستان کې ډیر داسې سافټویر شته، هارډویر بیس ایمی چینجینګ پلیټ فارم دی چې ایمی بدلوي او موبایلونه یوز کوي. البته پاکستان کې د ټیک څخه د بچ کېدو لپاره کوي، د یو ډیر ښکته ماډل د کوچنی موبایل ایمی راخلي په آیفون یا په جیک سمسنګ ماډل ویوو په دې باندې لګي تر څو دولت یې وخی چې د ایمی نمبر زما ډیر ښکته ماډل دی او د ټیک کم ورکوم. په افغانستان کې خلاده شې نشته دی. نو دا داوا هم درست نه ده زما پانچ دغه ټول واقعا وو څو شاوخه دي غلل نیول شوی یا دي د جرایم مخنیوي دي شوی کیدل شي یو ستان اندازه پکې شو. خو دا ریالیسټیک نه ده د ایمی په واسطه یا د موبایلونو د رجسٹریشن په واسطه د جرایم مخنیوي مفید ده. بل خبره د ایمی یا د موبایلونو د رجسٹریشن یو فائدہ بل ده نظام لپاره، هغه نظامونه چې غواړي څوک ټریک کی څوک پیدا کی وساري، نو دا ډیر لوی رول لري. کڅوګه او اکټیویټی کوي یو ځکه موبایل سويچ اف کوي او په بل ولایت کې سويچ آن کوي، نو دوی تدارک خبر ورځي چې دا موبایل لدی ځای په دې ځای کې به تا آن شو یا ټریکینګ کوي. نو دا مهم مسایل دي د موبایلونو رجسٹریشن دا چې څنګه امپلیمنٹ شي باید په کار دادا چې د اساسي قانون په برخه کې د سایبری امنیت یو قانون برخه موجوده وي. کوم چې متاسفانه موږ فعلا اساسي قانون هم نه لرو او کوم قانون هم دی لپاره نه لرو دا حق هم نه جوړیږي.
خپل بس په دې چې څنګه په افغانستان کې پلی کېده شروع سه بم ډېر خبرې وکړو. زما ته پوښتنه لام پاتې ده چې کله چې دغه ټلیفون موږ سب راجستر کوو د کارون کې نوم پکې لیکو کنه؟ لکه زما ټلیفون دا د ذکر ومه، زه غواړم دا ټلیفون وسمال ته سب راجستر کوم، دوی ما ته فورم راکې زه به کې د خپل موبایل ټول جزئیات لیکم، خپل نوم لیکم او که دوی مثلا ما نه دا پوښتنه وکړي که چیرې اړتیا شوه ستا موبایل ورک شو من کولی شو ستا موبایل ټریک کړو کنه لکه تاسې چې څنګه یادونه وکړه. او زه وایم چې و تاسې کولی شئ د دې په پای کې خپله امضا وکړم او دغه فورم دوی ته تسلیم کړم. فرض که بله ورځ د قانون خلاف یا د دوی د حکومت خلاف یو کار وکړم دوی ما ټریک کولی شي په دې اساس باندې زما هغه ډیټا کارولی شي کنه؟
او دا کار کولای شي کلم چې ډیټا د دوه تر د هر چا لاسته ورسیږي کمپیوټرایز شي ټریکینګ او پیدا کول اسانه. خو زه دغلته یو وضاحت ورکول غواړم دغه فورمې چې تقسیم کیږي د چا انزا نه اغسل کیږي
نوم څنګه
نوم تذکیرې شمیره دا اغسل کیږي هغه د دکاندار څخه مشتری څخه نه دکاندار وایي چې ما په پلان کې دا موبایل خرڅ کړ هغه پلان کې څه نومیږي او تذکیرې نمبر یې څه ده او نور څه معلوماتو ما ته غفورم رسیدل او داسې ماته نه همیاشې مخکې دوه وختل ورته یو سیستم برابر کړ د اتحادیې د موبایل فروشانو او د خلکو د کابل.
خو کله چې کابل کې څوک موبایل اخلي دغه جزئیات ورنه نه غواړي لکه ما کابل کې کتلې دي دغه جزئیات خو دوی ورنه نه غواړي لکه دکاندار خو چانه پوښتنه نه کوي چې نوم دې څه ده یا تذکره شي خو ورنه نه غواړي آدرس هم ورنه نه غواړي.
په بیخي ابتدایي سټیج کې دوه یو څه اندازه دا کار امپلیمنت کړي خو دا زه بیا وایم دا ریلایبل نه دی لکه واقعا نقدې کار نه دی ته نشې کولای چې د هر چا موبایلونه راواخلي او فورمه ډک کړي او یو اوږد پروسه دلته جوړه کړي او په دې سره مخنیوي هم نه کیږي د ډېرو واقعو ځکه دا کار پراپر نه دی په صحیح طریقه نه دی. نو دا کار لکه امپلیمنت کړي خو ډېر کم ځایونو کې او دوه دا فورس کوي په زور لکه دکانداران د اتحادی دو فشار لاندې نیولی او اتحادو دکانداران فشار لاندې نیولی چې تاسو باید دا کار وکړئ.
مندنه کور ودان خغلې بس تاسو بیرته راوګرځم خغلې سمندر که تاسو ته راشو د خغلې بس له خبرو داسې ښکاري چې د دې کار پلي کول یا په ټوله کې په یو هیواد کې عملي کول یو څه د ستونزو تر څنګ له ګټو نه ظاهرا هغه څه چې ولسته ګټه ده کمه ده حکومتونو ته یې ګټه ډېره ده که چیرې داسې وي ډېر د ولس په ګټه باندې نه تمامېږي او د حکومتونو په ګټه باندې ډېر تمامېږي دلته حکومتونه د دې تر شا خپل هغه سیاسي او کمې موخې چې دوی لري هغه لټوي که نه بیا هدف دا ده چې د ولسونو ته امکانات برابر شي او دوی وکولای شي هغه ستونزې چې په تخنیکي لحاظ باندې د ټلیفونونو د ویش نه یا د ټلیفونونو د کارون نه په ټولنه کې جوړیږي هغه حل کی
ډیره مننه لکه څنګه چې بسیت شبم اشاره وکړه په ټوله کې د سیم کارت رجسټریشن که څه هم د پروسه لپاره شروع شوی و خو په اوس وخت کې تاسو هم راپورونه به تعقیب کوئ د سیم کارت فعال کېدلو لپاره لومړی اساسي شرط دا دی چې کله یو مشتری یو سیم کارت ترلاسه کوي دوی باید خپله الکترونیکی تذکره یعنی هغه د سیم کارت خرڅونکي که هغه د دوی هغه په اصطلاح ریسلر ورته وایي یا دکاندار او یا خپله د مخابراتي شرکتونو څنګه اوسي دوی که الکترونیکی تذکره یا کاغذي تذکره او په ژوندۍ بڼه عکس د دوی ورنه کړل شي هغه سیم کارت مو په نظر نه فعالېږي څومره چې زه معلومات لرم. نو په لومړی قدم کې د سیم کارت په رجستر کېدلو کې د مشتری مکمل معلومات د تذکرې شمیره او د هغه هویت ډیټا مکمله مخابراتي شرکت ته استول کیږي او بالاخره د هغه سیم کارت فعالیږي. د سیم کارتونو په اړه باندې موږ ګورو چې د تیرو کلونو نه را په دې خوا د سیم کارتونو د کریډیټ څخه 10% مالیه ګرځول کیږي. اوس که راشو د موبایلو رجستریشن ته لکه څنګه چې باسیت څه وویل ما مخکې اشاره وکړه د موبایل د رجستریشن دپاره آی ام ای آی یا هغه په ساده اصطلاح سریال نمبر کارول کیږي به ما په نظر د موبایل رجستریشن د مالیې راټولولو دپاره یو بل لاره خلاصولی شي که موږ تاسو وګورو لنډ زموږ تاسو ګاونډي هېوادونه په ایران او پاکستان کې باسیت څه اشاره وکړه تر څنګ دې چې سیم کارت راجستر شي مشتریان یا د موبایل کاروونکي دوی باید خپل موبایل هم راجستر کړي او هر کله چې دوی دولت ته هغه ټاکلی فیس ور نه کړي د دوی موبایل د کار لویږي دا په دې معنا چې که یو فال سیم کارت موږ په دغه موبایل کې واچوو دغه موبایل به نور کار نه ورکوي دا په دې وجه چې دوی باید مالیه ورکړي. نو
هر کاروونکی مالیه ورکوي وبخښه خبرې مې قطع کړې هر کاروونکی چې موبایل کاروي مالیه به ورکوي
دقیقا په پا پاکستان هیواد کې کومه تاسو وګورو کا یعنی د موبایل یو هانډسټ چې ورته وایي په انګلیسي کې یا موبایل که دوی رجستر نکړي یا په دوه کلو کې یا په یو کال کې چې څومره ټاکلی وخت ټاکلی فیس دی که هغه دولت ته ونه سپاري نو دوی په موبایل کې سیم کارت کار نه ورکوي البته هغه دستګاه د کار لویږي نو دا په دې معنا چې د سیم کارت لس فیصد مالیه یا د کریډیټ د مالیه نه اضافه که دولت وکولی شي چې مثلا په ملي سطحه باندې دوی موبایلونه هم راجستر کړي او مالیه وضع کړي نو په دې اړه تر اوسه روښنایي نشته او تاسو هم په دې اړه معلومات ورنه کړل. دا یوه موضوع ده. او دوهمه موضوع دا چې د امنیتي نگاه ده څومره ګټه رسوي یا د جرایمو په برخه کې یا د غلو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه دا نو په ټوله کې په موخو پورې اړه لري اما په ټوله کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د قانون په اساس باندې د مخابرات و محرمیت و ډیره مهمه موضوع ده په نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د افغانستان د مخابرات و یا د مخابراتي خدمتونو پالیسۍ کې هیڅ څوک نشي کولای حتی مخابراتي شرکت هم باید یو مشتری ډیټا یا معلومات ته لاسرسی ونه لري. یو دا د مشتری هویت دی چې د شرکت سره ثبتېږي او یو دا چې د دغه وسایل یا د موبایل د لارې کوم غږیز پیغامونه یا تلیفوني اړیکې یا مثلا وایس اوور آی پی د انټرنیټ طریقه مثلا مسیج کې په ټوله کې دغه ډیټا ټریک کېدل او د دې کتل د ما په نظر باندې ډېره ستونزمنه خبره ده اما دا چې موږ د فامیلی سره هوا کولای شو دغه
خو ښاغلی سمندر که چیرته بیا سیم کارت د یو چا ثبت وي ورسره ټلیفوني ثبت وي بیا ستونزمنه ده کنه بیا کولای شو چې دغه شخص موبایل ته ځای ته موبایل کې چې هغه ډیټا دغه ته لاسرسی پیدا شي.
د ما په نظر د موبایل ډیټا ته لاسرسی اسانه نه دی هغه موبایل اپلیکیشنز یا هغه مخابراتي خدمتونه چې یو مشتری د هغه نه ګټه اخلي ډیټا د ما په نظر باندې لاسرسی هم سخت دی او دغه ډیټا مکمل راټولول هم د تخنیکي لحاظ د ما په نظر ستونزمن کار دی. په ټوله کې دا یو هغه ملي بستر یا هغه ایکوسیستم که موږ ورته وایو د ټکنالوژي له اړخه د بودیجې له اړخه او د منابعو له اړخه د دې سیستم تطبیقول وخت هم غواړي او په څنګ کې دغه منابع هم غواړي او د ما په نظر د افغانستان په مارکیټ کې که موږ وایو په ځانګړې توګه موبایلونه یو که موږ تاسو وګورو د تېرو کلونه فیک یا جعلي موبایلونه هېواد ته واردېږي یعنی چینایي موبایلونه راځي مثلا یا داسې موبایلونه چې د هغه آیمی آی په نړیوال هغه باندې راجستر نوي او دوهمه خبر دغه ده چې لکه څنګه باسي سو اشاره وکړه د موبایل دوباره ترمیم کېدل یا د ایم ای آی او د موبایل د سټیټ بدلول د بل پیچلتیا یا ستونزه ده او د ټونه بل پیچلتیا د ما په نظر باندې هغه دغه ده چې یو کس دوه موبایلونه کاروي موږ تاسو ګورو ډېر کسان د یو موبایل په ځای باندې دوه یا درې موبایلونه کاروي نو هغه باید ټول راجستر کړي اگر که سیم کارت یو وي یا دوه وي یا درې وي نو په ټوله کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د مالیې راټولولو دپاره هم لاره خلاصولی شي اما دا چې د دغه کار تر شا موخې څه دي دا نو بیا د هغه پالیسي پورې اړه لري چې د مربوطه ارګانونو لخوا پلی کېږي یا په دې برخه کې دوی قدمونه پورته کوي.
مننه کور ودان. ښاغلی بسیط که تاسو راته ووایئ ښاغلی سمندر یادونه وکړه چې د مالیو لپاره دا یو داسې لار ده چې حکومت کولی شي مالیې پرې راټولې کړي. تاسو مخکې هغلته فراډ ته اشاره وکړه چې ځینې کسان پاکستان مو یاد کړو چې هلته عادي ټلیفونونه د آیفون په نوم باندې ثبت راجستر کوي. کوم مالونه چې افغانستان ته ځي دا خو معلومه ده چې که د بهر نه ورځي په ګمرکونو کې دوی مالیه ورکوي تیاره که هغه موبایل ورځي که هر څه ورځي د دې سربیره به نور هم بیا خلک مالیه ورکوي د دې ټلیفونونو لپاره که نه هماغه مالیه چې هلته په ګمرکونو کې وزه کیږي په هغې کې به زیاتوالی راځي؟
ډېره مننه. زه چې څنګه ګورم چون دغه کار یو امنیتي ادارې شروع کړی نو زه فعلاً فکر نه کوم چې دا د مالی لپاره وي. که چېرته د مالی اراده وه او د مالی له وجې وه نو بیا به دې لپاره موږ اداره لرو اترا یا مربوطه ګمرکات وغیره دا لړی کېږي هم مالی اغسل کېږي په میدانونو کې تورخم او نورو ګمرکاتو کې دا کار ترسره کېږي. بل که چېرته د دې هدف د مالیو راټولول وینې بیا وزارت داخله تاسو فکر کوئ چې یو خمرجې د دې ډیټا د ثبت کولو او ساتلو لپاره د مالی لپاره خپل ادارات موجود دي. او دویمه خبره دا هم لکه د افغانستان مارکیټ معلوم مارکیټ نه ده. څومره موبایلونه په کومه لار راځي دغه یو غټ سردرد د داشتیر نظام کې دا کار نه تر سره شوی. زمونږ تاسې دغه بارډرز او دغه د اموالو تګ و راتګ لپاره د یو منظم سیستم نشتوالي له وجې دا یو سخت کار دی چې دې په مالی باندې کنټرول وشي. خو دا کم شی چې فعلاً اناؤنس شوی اعلان شوی دی او خبرې خپور شوی ما ته فعلاً د مالیې د راټولولو نقطې نظره نه ښکاري. دې تر شا ما ته دوه موخې دي، یو د جنایي او د جرمونو د غلاو کنټرول هڅه کېدلی شي، او دویم هلته شته کسانو هلته چې څوک اوسېږي د هغو د ټریکنګ لپاره د هغوی د تعقیب لپاره دا یو ښه سورس کېدلی شي. یو شی باید تخنیکي لحاظ نه زه یادوري وکړم چې د موبایلونو د ایمیا یا سیریل نمبر یا د موبایلونو ثبت چې دی د وزارت داخلي سره ډایرکټ دا بې معنا کار دی، تر څو پورې چې مخابراتي شرکتونه وزارت داخلي ته پوره معلومات ور نه کړي چې دغه موبایل چیرته فعال دی، چیرته استعمالیږي، یعنی هماهنګي د داخلي وزارت سره ونه کی، نو له دې څخه څه جوړول دا ګران کار دی او یو قسم یعنی زه 100% مطمئن یم دا یو بې معنا کار دی. نو وخت چې یو کار تر سره کیږي دغه لار دا ده چې مخابراتي شرکتونه ورسره ډیټا خپل شریک کړي، دا یو بل دروازه یو بل سردر جوړوي ملت لپاره، ځکه زمونږ ډیټا مخکې له مخکې د مختلفو ادارو سره شریک ده، د امنیت سره شریک ده، د اطرا سره په ریئل ټایم کې د 10% دغه چې راټولېږي ټیکسس هغې سره شریک ده، او که یو بل اداره د عوامو ډیټا ترلاسه کول شروع کړي نو دا به د ملت په سطح لکه یو د اندېښنې وړ خبره وي. ځکه منګه دا کار که تر سره کوو باید یو قانون لاندې تر سره شي. منګه فعلاً په افغانستان کې یو قانون متاسفانه نه لرو، بیا په خاصه توګه د ډیټا د ساتلو خپل سټنډرډ دي لکه په اروپا کې د جی ډی پی آر یا جنرال ډیټا پروټیکشن.
وبخښه دا خبره مودل ته قطع کوم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې اړه باندې تاسو ته یو فورم هم راغلی او غوښتنه هم درنه شوې چې ورسره پکې کار وکړي. اتمنه هغه وخت کې داخلي وزارت یا کوم ځینې چې تاسو ته دا غفر راغلی و د دې موضوعاتو یادونه به کړې و، تاسو ورته په دې برخه کې څه وړاندیزونه کوي؟ ځکه چې مختلف ادارې په عین وخت کې مختلف یو رقم معلومات راټولوي، څوک ټلیفون ثبتوي، څوک د چا سیم کارت ثبتوي او مالیه ګرځوي، یعنی دا د ادارو د هماهنګۍ یو وړاندیز مو نه کوي. یا دا خبره مو ورسره شریک نه کړه چې د کورنیو چارو وزارت اصلا د دې کار سره غرض نشته ده، یا دا د کار برخه نه ده.
نه، ما ته د هغه وخت کې په قندار کې د موبایلونو اتحادیې سوګو چې هغه د خپل د دکاندارانو د اسانتیا لپاره دا کار وغوښته چې دغه یو فورمه ده، موږ نه دولت غواړي چې باید دا نوه ډیټا ځان سره وساتو، دا په اوراقو کې ساتلی سخت کار دی، نو دې لپاره که یو سیستم جوړ کړی شي. تجارتي خبره واغه، خو نن چې دا خبر خپریږي او تاسو خبرونه، نو زه دا ډاټس کن کولای شم چې هغه د لپاره د هغه مقصد همدا کارو، هغه د دې ادارې لخوا تماس نو بلکې یو تجارتي د یو سافټویر یا د سیستم جوړول د یو اتحادیې لپاره ول، او هغه وخت کې نو هغه فرمه چې ما وکتل اوس دا خبر سره سر ورکوم، نو دا هغه پروسه.
او فکر کوي زیاتره کسان چې په دې برخه کې ذکر کړی وي کاغه بهر او کاغه د افغانستان دنه و بهر چې خو نور هیوادونو کې پناه واخیسته چې د افغانستان دنه مو وتل، فکر کوي دغه کار اسانه کار دی؟ یو څو متخصص او کسانو پرته چلته پاتې دي پسانه کېدلی شي؟ یعنی که متخصص کس نه وي د دې کار امکان شتون لري؟
نه، متاسفانه چې اوس په افغانستان کې د عمره متخصص کسان نه دي پاتې، او د دې کار امپلیمنټیشن یا تر سره کول اسانه خبره نه ده. هو، د یو خبر جوړولو لپاره، د یو نوم جوړولو لپاره شروعاتي کېدل شي چې یو څه ابتدايه شروع شي، خو ته چې کله اپریشن وړاندې وي سي پراخه کې بیا غو مشکلات د مخته ټول راځي، او هغه وجه دا چې کم تکم سټنډرډ نه لري، تکم
متخصصین نه لري چې دا کار د تفصیلي طریقه تر سره کی. نو شروع ډیر خوندوري چې ته یو ویب سټ په شکل یو ډیټابیس پر ګراف په شکل یو ګوري یو زر 2000 کتان د سر رجستر شي، نو د یو ملت کنټرول خو په دغه عمره کوچنۍ سیستمونو نه کیږي او نه په دغه عمره کمو تخنیکی متخصصینو دا کار کیدل شي. شته ده ډیر کم متخصصین هلته په خاوره کې پاتې دي او هغه زړه څومره پوهیږم زیاتره په دې حته کې دي چې بیرون وظیفې څوک واخلي، څوک په یو باندې او په بل باندې ووځي.
مننه تاسو بیرته راوګرځو اوریدونکو، راته پته مې دوی بره واخلو پښتنې به هم الله تاسو پښتو. واتس اپ کې را سره یو اوریدونکو ل ډیر وخت پته مې نو مور ته واخلې او د کم ځای ماړي کني ولې
ډېر زیاته مننه. اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ورسوالۍ
خادم صاحب مهرباني، تاسو په سیمه کې د ټلیفونونو ثبت رجستر پروسه پیل شوې ده کنه؟
نه خپل خو د واشر ورسوالۍ کې زیات د هلمند واشر څخه غیر په واشر کې نه ده پیل شوې، په یوازې په مرکزی سیمه کې ستا الته د دوه نمائندگان چې د سیمه کارتونه رجستریږي، بلکې په مومن کې ټول هغه شمیرو ته د یوازې افغان بسم شپېره کته یاد کم نور شمیرو خلاصه په اړه درک نه درم نور سیمه کارتونه چې د اطلاعاتو د نور هغه ته باندې دونه راغلی او کبه خو افغان بسم ته غړې په غړې د میسجان د ستا شمیره باندې جواب دځینو کسانو ته درک لرنه چې هغه سیمه کارتونه ورته بند کړی وي. خو دا رجستر پروسه چې د زما په فکر باندې دا داسې سیه شفافه نه دروانه.
خادم صاحب د سیم کارتونو د ثبت رجستر په اړه خبرې نه کوو، د موبایل په اړه باندې چې تاسو په لاس کې لري کاروي د دې په اړه خبرې کوو. طالبان حکومت وایي چې دا هم ثبت رجستر کوي، د دې نه خبرې
نه په دې اړه تاسو ماته زه نه خبر څه نه
پوهه. د طالبان حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کوم ټلیفونونه چې تاسو په لاس کې لري ګرځوي استفاده ورنه کوي، دغه باید دوی حکومت سره ثبت رجستر کوي. فکر کوي ښه کار ده؟
څو خو چې پکې کوم دا خو ډیره غټه خبره ده، د دوی تر قبضې دا به بیخي ډیر لوړ وبنو کم نه لري، ځکه چې په ورځ کې څوک ټلیفون سره تبادله کوي، بیا سودا کوي، پلوري، هغه بیا څوک افغانستان تر روان، څوک بیرته ایران ته ځان سره وړي، نو دا به کم نه لري. اول چې مکاټونه موضوع لا سي سب سره ونه رسو، ځکه چې مکاټ زما د ځا ستاپ تذکر راځي سره ومه دا چې وګړ وړ حال را روان دي، د خپل د نمائندګۍ ته ورغنه تر اوسه نیمه سیمه کارتونه نه ثبت یو مهم تر مخه سیمه کارتونه او دا چې موبایل نه ثبتوي دا خو ناشنه ده. زه فکر نه کوم چې دا ستې وسی او کول سیم ګټه به ونه لري.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې خادم صاحب چې واشیر نه دی اړیکې نیولې و بل اوریدونکو هم را سره شته. نو مور ته واخلې لکم سه مالی کنيولې.
السلام علیکم خور، سلامونه می قبول کزم احمد اشرف د کندهار ولایت نرغنداول فالیز د ټلیفون ته کرشم.
اشرف صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو ورته خبري استئ چې د طالبانو حکومت یو پروسه پیل کړی د خلکو غواړي چې په خپل شخصي ټلیفونونو ثبت رجستر کړي.
مننه خور جانې، یو سلام مېلم صاحب ته وامه او اختر محمد خادم صاحب ډیر شایسته خبري پر وکړلې. سلامونه مرته وامه خور جانې، دا ډیر ښه موضوع هم ټاکلې ده. زه ستاسو خمر ډیر خوشاله خور چې دا په موضوع مخبروي. موږ تر اوسه دا چې پدې تر چې پای کسرم نو خبر لکه خادم صاحب چې ولله دا ټلیفونو رجستر شې، یو د سیمه کارتو خورجان، یو د ټلیفون دی نه. نو تبا ور وکه خورجان ګور دلته چې یو تذکره په څواخ جوړیږي چې اکثریت خلک وسا کاغذي تذکره خو خاص قبلې لانه، نو بل تاغه تر څنګ دلته په دا کاغذي کې یو رقم تذکره وي چې بعضي په ولایت کې سوي دي، بعضي د اخر په دا ولسوالۍ کې وصولل چې خلک ولته ولایت ته لاسه سینوس کولای. نو د رښنایي واغ کسي خپل د پرېږده چې سیمه کارتونه خلک ولا کړی رجستر کړی. نو دا به زم خورجانې ډېر غټ مشکل بولم دا د ټلیفونو ده. او دا چې یو پښتنه بل د سکوم چې دا ټلیفونونه خو دوه ترتیب ټلیفونونه دی، اوس اکثریت خلک دا واتس اپ او د نیټ ټلیفونونه استعمالي. دا زموږ په سارا او یا په نورو مملکتو کې ولسوالۍ کې دا سارا ولسوالۍ لکه نیش ورک یا روزګان کې دا کښنی ټلیفونونه دي چې واځي د زنګولو د لپاره خبرې پکې. نو دا د غټ ټلیفونونه دي کګر ټول سپتیږي.
په دې اړه خو طالبانو حکومت څه نه دی ویلي په خپل خبرو کې چې په ټویټر خبرې کړې دي، ویلي دی واځي ګرځند ټلیفونونه. نو د ګرځند ټلیفونونو هدف دا دی چې هغه وړ ټلیفونونه وي که غټ وي که سکرین لري که نه لري، نو ټلیفونونو ثبت رجستر ولا، یعنی چې تاسو ټلیفون کاروي هغه ثبت رجستر کیږي که هغه وړو کوي که غټ وي. خو بیا موږ بل باندې په دې رڼا واچوي چې د دې هدف څه شي ده.
خو یې واپښتنه یې پاته ده.
مهرباني،
ما یې واپښتنه درلوده. ما ویله مال که سیمه کارت وي که ټلیفون وي دا راجستر ته خو موږ مانه خوشاله یو موږ وایي چې دغه اسانتیا پښ کې راسي هغه که د سیمې کارتوي که د ټلیفونو وي نو اوس د یو ټلیفون دپاره اوس داسې ټلیفونونه شته چې یو نیم سل افغانۍ قیمت وي خلک جنګ کوي د دې دپاره به نو هم کابل ته ځي برای تر مز شکردانه په اصطلاح باندې پښتو کې متل دی ډېر اصل نو موږ وایي چې دا لړۍ که د سیمې کارتوي که د ټلیفونو وي ولسوالۍ ته وایي چې دا لړۍ وغه ور وغځلو سي بخصد بره به خلک لاسرسی ورته کولی سي دغه یوه غوښتنه د حکومت څه لرم د میلمه صاحب څه هم دا پوښتنه لرم چې دغه معلومات دی پلاره ته راکړي چې هغه غټ ټلیفون که کوچنی
مننه کورودان دوی به حتما تاسې ته د دې پوښتنې ځواب درکړي خب سمندر صاحب د دې اورېدونکي اندېښنه به هم دا وه چې د سیم کارتونو د ثبت او راجستر په څیر باندې دې پسې ډېر دوی په زحمت نه شي ځکه چې هغه الکترونیکي تذکره غواړي او بیا به ورځي ولسوالۍ کې به یې ثبت او راجستر کوي تاسې مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د ټلیفون او سیم کارت ثبت سره فرق لري خو بیا هم د دې اورېدونکي د ډاډګرنې لپاره یو ځل بیا ورته ووایه چې ټلیفون څنګه ثبت او راجستر کېږي لنډو کې
ډېره مننه مخکې ما وویل چې د دې پروګرام د پلي کولو دپاره لکه څنګه چې د سیم کارت دپاره پیچلې وه کلونه یې ونیول او اوس هم دغه پروسه ادامه لري چې په ټوله کې یعنې هغه سیم کارتونه چې کارول کېږي حتی مخابراتي شرکتونو باندې فشار راوړل شوی دی چې دوی خپل مشتریان دې ته قانع کړي حتی زما په نظر مخابراتي شرکتونه اعلانات هم کوي چې حتی که تاسو خپل سیم کارت راجستر کړئ تاسو به یو جایزه ګټونکي شئ یا دومره کریډیټ کارت ورته ورکوو دا په خپل کې د خلکو هڅول دي چې دوی خپل سیم کارت راجستر کړي اما مخکې ما وویل چې د دې پروګرام دپاره منابع یعنی افراد موجودیت ډېر ضرور دی او ټکنالوژي او همدارنګه د دې دپاره بودیجه پکار ده او په څنګ کې ډېر وخت ته اړتیا ده لکه څنګه چې دغه اورېدونکي وویل دوی خبره پر ځای ده که یو څوک یو ساده موبایل کاروي دا خبره خو تر اوسه روښانه نه ده تاسو هم وویل چې د دې نه موبایل د راجستریشن هدف کوم موبایل دی هغه ساده تلیفون چې په هغه تنها د سیم کارت طریقه اړیکه نیول کېږي او یا دا چې په هغه کې انټرنیټ هم کارول کېږي خو که هر موبایل وي که په ولایاتو په سطحه باندې د ولسوالیو په سطحه او د کلیو په سطحه باندې هلته دوی څانګې ونه لري او دا چې دغه ډیټا د کوم ارګان د طرفه راټوله شي دا چې مخکې باسید سوم په دې اړه خبرې وکړې چې د وزارت داخله د ما په نظر ما مخکې هم وویل چې دا ملي پالیسي ملي پالیسي په دې معنا چې په هغه کې هغه کیل یا اړوند وزارتونه او ټول اړوند هغه سټیک هولډرز چې په انګلیسي کې ورته وایي یا هغه برخې چې په هغه کې مسؤلیت لري هغه مثلا که د مالی وزارت د مالی اړخه مسؤلیت لري همدارنګه اطلاعات فرهنګ هم په دې کې یو څه هغه لري اندازه ونډه اخیستی شي همدارنګه وزارت داخله او دغه ټول ارګانونه یعنی ملي پالیسي په دې معنا چې په دې کې هغه ارګانونه ټول یو د بل سره یعنی یو ځای او په همغږۍ باندې دا کار وکړي له بعده مرغه په تېرو کلونو کې هم د دغه وزارتو یا اداراتو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده نه وه یعنی امنیتي ادارو په دغه برخه کې مثلا د مخابرات و وزارت یا د ادارې سره پوره همکاري کړې وای د عدلیه وزارت او همدارنګه نور مخابراتي شرکتونه یا خصوصي سکتور په دغه برخه کې باید دغه کوټلي قدمونه باید اخیستي وای چې دوی سیم کارتونه بدون د ثبت راجستر نه یعنی هغه دوی رسیلرز یا هغه کس چې دوی سیم کارتونه خرڅوي یا په ساده اصطلاح چې مخکې تاسو دکاندار ورته وویل دوی ته باید اجازه ورنه کړل شي چې دغه سیم کارت مثلا خرڅ کړي تر ډیره پورې د مخابراتي شرکتونو هدف خو یوازې تجارتي دی نو دوی په دغه برخه کې کوښښ کوي چې ډېر سیم کارتونه خرڅ کړي حتی خلک تشویق کړي حتی کوښښ کوي چې یو شرکت خپل دوا یا درې سیم کارتونه په خپل مشتریانو باندې وکړي اما په څنګ کې ملي پالیسی جوړول نور هیوادو ته وګورو یو پالیسی یا یو
خلک سمندر اوس چې دا طالبانو کوم پروګرام شروع کړی دی چې باید ټلیفونونه ثبت راجستر شي فکر کوي دا به بیا د تجارتي فکر چې شرکتونو درلود چې خپل سیم کارت مقصد خرڅ کې پرته لدې نه چې هغه اخیستونکي راجستر کیږي کنه کیږي اوس به د ټلیفونونو په خرڅونکو څوک چې د ټلیفون تجارت کوي افغانستان ته وړي دې باندې به فشار راوړي چې وکولای شي دغه ثبت راجستر پروسه چې دوی پیل کړي دا پیل کړي
دقیقا ما وویل چې د سیم کارت خرڅون کې کاغذ شرکت وي یا د سیم کارت پلورون کې وي اوله نقطه د سیم کارت رجستریشن لپاره هغه ده همدارنګه د موبایل په رجستر کېدو کې هم کله چې یو موبایل یو نوی سیټ راځي نو د پلورلو نه مخکې دغه موبایل باید رجستر شي او یادا چې د موبایل اوسنی کارونکې. نو اصلی که دغه پروګرام په ملي سطحه باندې یعنی تطبیقیږي، نو بیا خو دا یو ښه نقطه ده، هغه د ثبت د موبایلو دپاره نشي کېدی، ځکه هغه موبایلونه چې پخوا پلورل شوي دي د دې رجستریشن یا ثبتول هم یو پیچلې موضوع ده. او په څنګ کې لکه څنګه چې د اوریدونکي پوښتنه وکړه، اسانتیا رامنځته کول کېدای شي داسې یو پروګرام ورته جوړ شي چې په آنلاین بڼه باندې د مربوطه وزارتونو یا ارګانونو په وېبپاڼه یا ویب سایټ باندې یو آنلاین فورم جوړ شي، او یو کارونکی وکولی شي په یو لرې پراته ولایت ولسوالۍ یا کلي کې وکولی شي د انټرنیټ له طریقه خپل هغه رجستریشن وکړي. اما مخکې دې نه چې رجستریشن یا ثبت وشي، په دې برخه کې د پالیسي رامنځته کول او د ټولو ښکیل اړخونو نظرونه او همدارنګه د ملت ته قناعت ورکول ډېر مهم دي. په دې اړه عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په تېره کې هم د سیم کارتونو د رجستریشن په برخه کې زما په نظر یو د خنډونو څخه دغه وه چې د ملت ته یا هغه سیم کارت کاروونکو ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکړل شوی نه و. په ټوله کې دولتونه د دې حق هم لري او مسؤلیت هم لري چې د رجستریشن یا د ثبت د سیم کارت خاصتا په ځانګړې توګه که موږ ووایو چې دغه پروسه په نورو هیوادو کې تطبیقیږي، نه تنها که تجارتي اهدافی بلکې د امنیتي یا د خپلو اهدافو دپاره. په ټوله کې یعنی دغه نوی کار نه دی، د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم تطبیقیږي. خو زما په نظر لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په افغانستان کې خاصتا د موبایلو په مارکیټ کې بل اوریدونکي مو وویل چې موبایلونه دلته هر ورځ تبدیلیږي یا جالی سیتونه هیواد راځي، نو دا پروسه په ټوله کې پیچلې ده. د ټکنالوژي له اړخه، د منابعو د اړخه، همدارنګه د بودیجې له اړخه، او په ټوله کې ډېره مهمه خبره دغه ده کله چې دغه ډیټا یا معلومات د سیم کارت رجستر کېدو همدارنګه د موبایل د رجستریشن ترسره کېږي، کله چې دغه ډیټا ذخیره کېږي، دغه ډیټا ساتنه ډېره مهمه موضوع ده. از که په اوس وخت کې واسه چې اشاره وکړه چې د سایبر سکیورټي یا هغه معلومات چې هغه دولتونه په خپل ډیټابیسونو کې ځان سره ساتي، د دې لپاره هغه امنیتي او د سکیورټي لحاظ تدابیر نیول ډېر مهم دي. یعنی په دې برخه کې باید اول یو ملي پالیسي رامنځته شي، هغه قدمونه چې په امنیتي برخه کې ورته ضرور دي، خدای مکړه داسې نه شي چې دغه ډیټا راټول شي او یا د ډیټا هک شي یا مثلا د ډیټا د بل چا لاسته ولویږي. نو هر ټکنالوژي چې راځي، په ټوله کې د موبایل کارول، انټرنیټ، سیم کارت او دغه هر څه چې دي، دا که څه هم چې د کارګونکو لپاره ډېرې ګټې لري، خو په څنګ کې د خلکو د خانه تشویشونه هم په دې برخه کې شته، او تبعید چې ستونزې په دغه برخه کې ډېرې دي، خو امکان لري، خو وخت اړتیا لري.
مدنه سمندر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. که اوریدونکی نه وي وربشو بسیت. ښه، اوریدونکی را سر نشته. ښاغلی بسیت، که تاسو راشم، تاسو مخکې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ته اشاره وکړه، او یو اندېښنه چې کېدای شي زما په ګډون ټولو کسانو ته چې اوس د ټلیفونونو د ثبت او راجستر په اړه باندې اوري، دا ده چې که چېرې زه خپل ټلیفون ثبت راجستر کوم، دا چانس دولت ته، حکومت ته په لاس ورځي چې زه سرغړونه وکړم، هغه ما ټرک کولای شي، زما ډیټا ته لاسرسی پیدا کولای شي، که په هر لاره وي هغوی کولای شي زما معلومات پیدا کړي، ځکه چې زما هغه ټول جزئیات د دوی سره ثبت او راجستر دي. خو په افغانستان کې اوس فعلا داسې قانون چې وکولای شي د دغه معلومات خوندیتوب تضمین کړي نشته ده. په داسې یو وضعیت کې بیا د کورنیو چارو وزارت د خلکو ټلیفونونه ثبت او راجستر کوي، لکه یو عام افغان ته دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده چې د دې ټلیفون په داسې یو وضعیت کې چې قانون هم نشته چې تضمین وکړي، د کورنۍ چارو وزارت یې ورنه ثبت راجستر کوي، څومره د اندېښنې موضوع ده دا خبره؟
دا واقعا سخته خبره ده هغه کسانو لپاره چې د خپل ډیټا د امنیت په هکله ډېر حساس دي یا د خپل معلوماتو په هکله حساس دي. یعنی دا خبره بيخي په دې زمانہ کې په دغه وخت کې نه منلو وړ خبره ده چې د عوامو معلومات دي بغیر لکم قانون، بغیر لکم سټانډرډ څخه یو اداره هغه د معلومات ځان سره وساتي او د دېره بالکل موجود ده. سمندر ته اشاره وکړه چې سوګي هک کړي که سوګي هک هم نکړلی په دې وزارت کې یا په دې اداراتو کې داسې خلک شته چې تا ډیټا د مختلفو کارونو لپاره استفاده کی، نو د دې کار تر سره کول مخکې لدې چې یو منظم قانون موجود وي، منظمه پالیسی موجود وي، موجوده دا کار تر سره کول سختي زیږوي او به اعتبار زیږوي د ملت او د ادارې ترمنځ د یو ناسنجیده کار زبولم زما په نظر.
یو بل ستونزه چې دغه کمرې چې طالبان حکومت په کابل او نورو ښارونو کې بندولې او هغه څه چې ما کتلې حداقل هغه کور کې چې موږ په کابل کې لرو چې هغوی دننه په کور کې سکرین بند کړی، د دروازې په خوله کې کمره ده، بیا داسې ویډیوګانې او انځورونه په سوشل میډیا خپاره شول چې د نجونو ځینې ډله ییز عکسونه وو او ویل کېده چې دا په کابل کې د کمرو لخوا اخیستل شوي دي، اوس په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېدل. دغه اندېښنه څومره ډېره والی شي چې د خلکو هغه شخصي عکسونه معلومات دا ورسره ووزی، او کوم کسان چې ټلیفون زاف افغانستان کې کاری دي تاسو توصیات څه ده چې په موبایلونو کې څه وګرځي څه وکاري د کوم معلوماتو د ساتنې په موبایلونو کې ځان وساتي؟
بالکل کوم خبر چې تاسو اشاره وکړه زه بیا هم هغه د علم خبره کوم، د بیسکس خبره کوم چې هغه نوي بیا دغه کارونه تر سره کیږي. د کیمرو نصبول هم باید د دولت لخوا یو سنټرلایز یا یو داسې سیستم لخوا تر سره شوی چې یوازې دولتي هغه مخصوصو کسانو د کتلې او مخصوصو کسانو د ډیټا ته لاسرسی درلودلې، چې هغه بیا هم یو قانون یو پالیسی یو ادارې یو چتر ته ضرورت لري. دا غي د نقشتون په وجه باندې ته عوامو باندې فشار راوړه کیمرې نصبې کا نصب کړلې، داغه څومره مشکلات زیږوي، هغه محاسبه باید وشي او نصبولې په کم شکل وشي. همدا موضوع د موبایلونو هم داغه سي د صرفات کړي چې د موبایلونو سخت کول نه مخکې یو نه سلواری فکر پکار دی او سلواری قوي تخنیکی ټیم پکار دی. پنړی کې د لپاره سټانډرډز ډیولپ شوې دي، هغه پنړی کې تخنیکی علمی پرکټیس شته چې هغه دغه په طریقه کچیرته دا کار وشي، نو عوامو ته تکلیف کمی او هم فائدې ډیره وي، نتیجه یې خوي. نو دا باید د تشویش خبره وي چې زمونږ په هیواد کې د نور هیوادونو سره د سیالۍ لپاره یا ورته یو کار کولو لپاره موږ هغه اساسات هیر کو او یو کار فقط تر سره کو، هغه هغه سایډ افیکټس یا هغه ضرر په نظر کې ونه نیسو، هغه د ټولنه کې عوامو لپاره رښتیا هم سختي زیږوي او خلکو د تشویشونه ډیروي او دا په ځای تشویشونه دي.
سمندر صاحب کته سره ته وایي دغه پالیسی چې اوس طالبان ور باندې کار کوي، یو نیم کال کېږي چې دوی ور باندې کار هم کړی دی، یو ورځ وروسته به مخې ته وړي، یعنی که افغانان وغواړي که ونه غواړي دوی به دا کار کوي، که پالیسی وي که نه وي، که قانون وي که نه وي، دوی دا کار کوي. خو په دې برخه کې هغه کسان چې په مختلفو ادارو کې کار کوي کېدای شي دوی ستاسې غږ واوري، دوی ته څه ویل غواړي؟ او خپل هغه کسان چې زی خپل موبایل ثبت راجستر کوي دوی ته څه وایي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه دلته دوه موضوعګانې دي، یو دا چې د سیم کارت طریقه یعنې تلیفوني اړیکې دي، او دوهم مخکې چې واسط شو تاسو په دغه برخه کې اشاره وکړه د تصویرونو یا د هغه ډیټا چې د سمارټ فون یا د تلیفونونو د طریقه مثلا تبادله کېږي دغه ته لاسرسی دی. په ټوله کې د مخابراتو د تنظیم قانون چې په افغانستان کې یعنی پخوا جوړ شوی و، از فکر کوم چې تر اوسه به هماغه د تطبیق کړی وي، مخابراتي خدماتو ته لاسرسی اصلا یعنی هیڅوک باید ونه لري. د مخابراتي شرکت به شمول هغه کارکون که چې په مربوطه ادارات یا ارګانونو کې کار کوي، هغوی هم حتی نشي کولی چې دغه ډیټا ته بدون د اجازه یا هغه چې د لوړ سطح باندې دوی ته امر کیږي هغه کده عدلیه وزارت کې خوانوي. په خو وخت کې مثلا په غټو جرایم او په چړلو په وخت کې که بعضی وخت ضرورت شي د عدلیه وزارت کولای شوی چې د مربوطه ارګانونو نه به شخص پرداباند معلومات را بخوری. اما عاده چه تاسو ویل پر رسانوی که بعضی وقت تصویرون یعنی راوزی به کامرو دی خانه دخو یو جدا موضوع در موبایل دی راجستریشن سره یعنی کم ارخ نلدی، اما د ډیټا په خوندیتوب کې په ټوله کې او په دې اړه د ډیټا د ټولولو نه وروسته په دې اړه هغه تخنیکی سیستم رامنځته کول او په دې اړه ضمانت چې دغه ډیټا به یعنی د بل هدف لپاره نه کارول کیږي. که موږ تاسو وګورو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مثلا که یو عملي مثال درکړم، په اروپایي اتحادیه کې د اتحادیه په سطح باندې د ډیټا پروټیکشن یا د ډیټا د خوندیتوب د یو قانون لري، بیا هر هیواد خپل پالیسی لري، په دغه برخه کې نړیوالې پالیسۍ موجود دي چې آی ټی یو یا انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین یا په پښتو کې د مخابرات نړیواله اتحادیه چې افغانستان هم په پاتېرو کلونو کې د آی ټی یو غړیتوب لري. نو هیوادونه په ټوله کې هغه غړي هیوادونه البته د مسؤلیت لري چې د ډیټا محرمیت او د مخابرات محرمیت دوی باید درناوی ولري، دغه ډیټا نه باید غلط استفاده شي او نه همدارنګه د نور اهدافو لپاره په بل چا باندې وپرول شي. که موږ تاسو وګورو په ټوله کې یعنی کله چې موږ تاسو خپل موبایل ته یو اپلیکیشن انسټالوو یا حتی که موږ د خپل نوم تخلص او د تولد تاریخ یا ډیټا که موږ یو چا ته ورکوو، حتی که یو څوک د یو کمپنۍ سره د کار په اړه باندې خپل سی وی شریکوي، هغه کمپنۍ مخکې دې نه چې دوی دغه ډیټا پروسیس کړي یا هغه ډیټا مثلا ولولي، دوی اول د هغه کس نه چې دوی ته غوښتنلیک لیږي یو اجازه اخلي او دغه اجازه اکثر وخت یا په کاغذي شکل باندې یعنی امضا ده لاسلیک دی یا په الکترونیکي توګه باندې لاسلیک دی. که موږ تاسو خپل موبایل لپاره یو اپلیکیشن انسټالوو په ډېر یو اوږده متن باندې په انګلیسي باندې، دوی هغه د ډیټا کلکشن پالیسی او همدارنګا د ډیټا پروټیکشن پالیسی او همدارنګا د دوی هغه اهداف یا موخی دي چې دوی هغه ډیټا څنګه جمع کوي، کومه ډیټا د تاسو نه اخلي او دغه ډیټا د ټولولو موخی څه دي، او کله چې په اخر کې یعنی هغه مشتری دغه ډیټا په حق باندې دوی ته اجازه ورکوي او په انګلیسي کې ورته ډیټا کنسنت ورته وایي، بل اخر یو ټیک مارک باندې کلیک کوي یا دوی ورته اجازه ورکوي او بل اخر هغه ډیټا د هغه سره ثبتېږي. نو په ټوله کې دغه موضوعات ډیر مهم دي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل د یو ملي سطح باندې پالیسی را منځته کول د مربوطه ارګانونو ترمنځ همغږي هغه په هر وخت او په هر نظام او هر وخت وي. مهمه ده که دغه سیستمونه را منځته کیږي، دا باید په اوږدمهاله کې داسې نه شي چې یو سیستم جوړ شي او سبا دغه سیستم په بل سیستم باندې معاوضه شي یا تعویض شي. لبله مرغه په تیرو کلونو کې موږ وګورو اکثره دغه کارونه چې په دغه سطحه کې کېدل په موقتی توګه باندې دوی یو اوږدمهاله لیدلوری نه درلود او په ډیره کې د ناکامۍ علت هم د ما په نظر همدغه و، هغه که په نورو برخو کې و همدارنګه د مخابراتو په برخه کې د سیم کارتو په برخه کې او یا په نورو ټولو برخو کې. او د ټولو نه بله مهمه خبره لکه څنګه چې ما وختي وویل عامه په هوای دی چې ملت ته یا خلکو ته په دغه برخه کې په هوای ورکړل شي، اما په هوای خپل همدغه معلوماتي چې دوی د ډیټا کلکشن او د ډیټا پروسیسینګ او د ډیټا پرایوسی یعنی په ساده توګه کوم وایو چې د معلومات د څه موخو په خاطر باندې دوی ټولوي او اهداف یې څه دي او دا به څنګه ساتل کیږي، آیا په دې برخه کې ضمانتونه موجود دي که نه. نو دا جوار تخنیکی بحثونه دي، دا چې په دې اړه باندې مکمل روښانتیا نشته او نو په دې اړه د ما په نظر باندې قضاوتونه مخکې یو څه ستونزمن دي.
مننه کور ودان ښاغلی سمندر. ښاغلی بسیط، تاسو ته راځم که په لنډو کې دا هم راته ځواب کړئ که یو څوک ډېر تشویشي وي اوس دغه پروسه واضح نه ده چې طالبان په کومه طریقه باندې ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، خو دا لړۍ روانه ده، خو یو څوک تشویشي ده او تشویشي دا وي که ټلیفون مې ثبت کړم ثبت راجستر کړم سیم کارت مې ثبت راجستر وي او طالبان کولی شي یا هر څوک کولی شي زما هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي که چېرته زما موبایل ورک شي یا څه سرغړونه وکړي. دوی ته څه ویل غواړي چې موبایل کې لکه ځینې کورنۍ داسې وي چې بیا حتی د موبایل کارول بندوي وي، خو مې کاروو چې دومره ډېر جنجالونه ستونزې زېږي، دوی ته څه ویل غواړي، دوی څه وکړي؟
دو جلا خبرې دي. د سیم کارت رجسټریشن چې ده دا جبري کیږي، ځکه هغه سیم کارت کنټرولېږي له دغه څخه د مخابراتي شرکتونو څخه هغه بندول شي درته. دویمه خبره ما مخکې ادواری د سیریل نمبر یا د ایمیای وکړه کاسو وګواړی چې دا تشویشونه نزان خلاص کینو وای فای د کور کې تیر کی او خپل وای فای موبایل له وای فای سره وصل کی نتری ایمی نمبر غواړي نه موبایل رجستریشن ته ضرورت ستو نه بل شي ته لکه څنګه چې پاکستان کې دا کار ډیر خلک کوي یو ساده موبایل اخلي دا غینه به انټرنیټ بل موبایل ته کاروي تر څو په نظام پوی نشي هغه ټیکس مسالې ونه شي بل خبره زباید وکم چې هغه د موبایلونو رجستریشن تر اوسه جبري شوی نه دی او نه په عوامو دا جبري کیږي دا په دکاندارانو کاروباریانو او هغه څوک چې موبایلونه راوړي د هیواد داخلي دوه وخت کې او یا په هیواد کې خرڅلاو او اخستلو وخت کې باید دا کارونه ترسره شي دا په عوامو باندې جبري کیدل هم نشي ځکه دا کنټرول کم مرکزی دینه نه کیږي لکه د مخابراتي شرکتونو نه د سیم کارتونو کنټرول کیږي خود داسې موبایلونو بیان شي کیدل مګر کدو اعلان وکي رسمي کم قانون پاس کی چې کم ایمیای چې موږ سره سب نو هغه موبایلونه بندو نو باغه صورت کې کیدل شي دوه بندي نو فعلاً تاسو ډیر تشویش لري اول خو راځي شوې نه دي هوا ډیر زیات موبایلونه نه دي راځي شوې ډیر زیات خو بیا هم کدا کار غړندې شو او رجستریشن ډیر شو هغه کولای شي چې یو وای فای تیر کی او یا د یو بل موبایل انټرنیټ واخلي او په دې صورت کې موبایل نشي
فعال کولای مانه نه کور ودان لته ستوړو قدرمنو هر یو د په هانتون په خنۍ استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې په خنۍ ټیم لیډر او امیر چوس مال په جرمني کې د ټکنالوژي نو وخت په برخه کې څېړونکو د رحیم الله سمندر او د خوندی تابا یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل بسط نه چې تر دا دمه موز عملتي وکړه او له تاسو ریډونکو شاړي کوم نیولې و تر بل پروګرام خې چاره
زما داخله وهنای زړه گئی واری او سړی زړه گئی تل مو دا ژړا کمی واری لا ماستا گرا نه واری لا ماستا گرا نه واری لا ماستا گرا نه نو واړ ما تھا یار بس دی وسور سا یارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سا یارا سبیا مرا سا دادی شیطانان خلګې ته د دوی پروفان سه ته د دوی پروفان سه ته د دوی پروفان سه سمو زینې ساتن ها خلکو پر ما ګران ولا هی وان شایری لیکي وای مو شیر وان اسنا وای مو شیر وان اسنا وای مو شیر وان اسنا نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجی لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلق گوری سمر سٹوری خلگو دلته یو سو یارا ډیر خرج نه خوري خلګو ډیر خرج نه خوري خلګو دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران